امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټکی ووري
د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پر وخت کې بریټ کونکو د خلکو د وجلو په خاطر د یو ډول سوزونکو مواد نه کار اخیسته نن درې مورز د چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر ادارې بند دي او سعودي عربستان د یمن سره د 1.5 میلیارډ ډالرو نو مرستو اعلان وکړ.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی چې هواد د افغانستان سولې، امنیت او خپلواکۍ ته متعهد دی.
The US government is here in Afghanistan peace, dignity and freedom.
په ننګرهار کې خبریالانو د دولت او د دولت د مخالفینو نه غوښتي دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
مونږ ایران دې چې تاسو ته دومره معلومات هم کیږي امنیتي ارګانونو ته چې خبریال ته دومره تهدید دی ولی مخنیوی نه کیږي.
او نن د پولیو یا ګزار په حق له د ولس په حوالو او خبرولو لپاره ډرامه هم لرو. د ډرامې دیارلسمه برخه خپریږي. تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی خبرونه وایي.
السلام علیکم. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د بریټ ايني شاهدان وای چې بریټ کونکو د خلکو د وجلو په خاطر د یو ډول سوزونکو مواد نه کار اخیسته بل په لاره د کورنۍ چارو وزارت ویل دي په دې حق لای تحقیقات پیل کړی دي چې ځانمرګي بریټ کونکو څنګه د هوټل ته نه نوتل یو ايني شاهد ویل دي چې بریټګرو له کوم توپیر پرته په افغانانو او بهرنیانو ډز کولې
تر سهار څلور بجو پوری نه هم موږ امنیتی ځواکونه لیدلی او نه هم امنیتی ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي تر نه هلیکاپټر مو لیدل چې شاوخوا غوي پروازونه کوي او لری لری مو دغه ځاینه لیدل چې حالت وو پولیس رینجر الته ولاړ وي شپږ ځانمرګي بریډګر په ډیر اسانۍ سره او په ډیر حسین سره دوی وکول شو چې هر وتاخت نه نوزي او هر څوک په نخه کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د کابل په انټر کانټیننټل هوټل بریټ شي مسولیت یې طالبانو منلې غندلې دی او د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره یې غم شریکی خودلې ده د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشری مرستو ادارې یا اوچا په 2011 کال کې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو سره د تاوتریخوالي 300 واوې پیښې ثبت کړې دي چې په کې ولستنه وجل شوی هم دي د غدارې په خپل کلنی راپورت کې ویل دي چې په دې کال کې د مرستندوی ادارو 30 کارکونکو د افغانستان په مختلفو سیمو کې ټپین شوی او 15 نور تښتول شوی دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د خونځیو په نصاب کې تغییر نه دی راغلی په پاکستان کې افغان کډوالو ته د افغانستان رسمي تعلیمي نصاب تدریسیږي خو په ځینو نورو کمپونو کې د پاکستان تعلیمي نصاب هم شته پاکستان دغه تعلیمي نصاب په ځینو برخو اندښنه ښودلې وه د امریکا غږ د ډیوی څنګه په یو راپور کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته ویلي دی چې د افغان کډوالو د لمړنۍ خونځیو په کتابونو کې د اندېښنې وړ ځینې مسایل تدریسیږي د غور په ولایت کې د عدالت غږ په نامه د یوې خصوصي رادیو چارواکي وایي تیره شپه درې ناڅرګند وسلوالو د فیروسکوپ ښار کې د دغه رادیو دفتر ته ننوتی دي او بیا یې وور ورته چولی دی او دا هم نړیوال خبرونه امریکا د 2019 کال تر پایه په اسرائیل کې خپل پایتخت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دغه اعلان نن د اسرائیل پارلمان ته د وینا په وخت وکړه د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري
د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نوای پراتلونکو څو ونیو کې بعد امریکا حکومت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د سفارت د انتقال چاري پیل کړی مایک پنس د اسرائیلو پارلمان ته په وینا کې نن ویلې چې د 2019 کال تر پای پورې به په بیت المقدس کې د امریکا سفارت پرانستل شي. پنس د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو لپاره نیټه مشخصه نه کړله، خو وی ویلې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د سفارت د انتقال لپاره دی لومړني ترتیبات ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت وګاڼه او ژمنه وکړله چې د امریکا سفارت به همدې ښار ته انتقال کړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې اروپایي اتحاد د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس ته ډاډ ورکړی دی چې اروپایي اتحاد د فلسطین د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې غواړي بیت المقدس د فلسطین پایتخت وي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فریدریکا موګیرینی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په اشاره ولیدي چې ټول اړخونه دي منطقي او مسؤلانه عمل وکړي. نن دریم ورځ چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر ادارې د حکومت د لګښتونو د بودیجې نه تصویب کېدو په خاطر بند دي. د امریکا د سنا غړي د واشنگتن په وخت نن ماسپښین په یو لایحه رایګیری کوي چې د درې اونۍ لپاره د حکومت لګښتونو ته پیسې ورکړي. د سنا په مجلس کې دیموکراتان وایي دا ضمانت دی ورکړل شي چې کانګرس به د هغو کسانو د سرنوشت د ټاکلو لپاره رایګیری کوي چې امریکا ته په ماشومتوب کې په غیر قانوني ډول راوړل شوی دي. اکثر د ماشومان بی اسناد دي او د لاتینی امریکا اتباع دي. د سنا په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر میچ مکانل د یک شنبه پر ورځ ژمنه کړې چې دا رایګیری به کوي، خو د استازو مجلس بیا مجبور نه دی چې د سنا د مجلس د غوښتنه ومني. او په خپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم خایي چې دغه ډول لایحه رد یا ویټو کړي. سعودي عربستان نن د یمن سره د 1.5 میلیارد ډالرو نو مرستو اعلان وکړ. په یمن کې دا درې کاله کېږي چې کورنۍ جګړه ده او په میلیونونو خلک د قحطۍ د خطر سره مخ دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
سعودي عربستان همدارنګ ویلي دي چې ائتلافي قواوې به نوي بندرونه پرانیزي چې بشري مرستې خلکو ته ورسیږي، او هر ورځ به د سعودي عربستان د یمن د ماریب ایالت ته په الوتکو کې خیریه مواد انتقال شي. ائتلافي قواوې به همدارنګه خلکو ته د دغو موادو د رسولو امنیتي چارې هم په غاړه ولري. سعودي عربستان همدارنګه ویلي دي چې په یمن کې خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو د چارو سره 2 میلیارد اضافي ډالر هم ورکوي. سعودي عربستان او ائتلافي قواوې د یمن سره د مرستو د اعلان په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د ائتلافي قواوو په هوایي بریدونو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو په نړیواله سطحه انتقادونه زیات شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د بهرنی چار وزارت د سوریې په شمال کې په کوردی ملیشو د ترکیې په هوایی بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنی چار وزیر رکس ټیلرسن ویلي دي چې د امنیت او خپل ولس د امنیت د ساتلو په برخه کې د ترکیې اندېښنې مني، خو تر څنګ دا هم ویلي دي چې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پوره احتیاط نه کار واخیستل شي. دا دریم ورځ ده چې ترکیه د سوریې په شمال کې په کوردی ملشو چې امریکا یې ملاتړ کوي هوایي بریدونه کوي، او د افرین په سیمه کې نظامی عملیات هم پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې په عراق کې سنی مذهبه ډلو د حکومت نه غوښتي دي چې ملي انتخابات وځنډوي، خو پارلمان نن تایید کړل چې د همدې کال د می د میاشتې په 12مې به ملي انتخابات وشي. سنی مذهبه ډلې وایي چې ملي انتخابات تر هغه وخته وځنډول شي تر څو پورې چې شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د جګړې په خاطر بې ځای شوي دي خپل کورونه ته نوستانه شوي. د عراق په پارلمان کې اکثریت د شیعهګانو په لاس کې دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د برید نه یو ورځ وروسته یو شمیر عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکو د خلکو د وژلو لپاره یو ډول سوزونکي مواد استعمالول. د عیني شاهدانو خبره ده چې بریدګرو په افغانانو او بارانیانو دواړو ډزې کولې. پولیس اوس په دې تحقیق کوي چې دغه بریدګر څنګه د هوټل ته ننوتی دي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل د شپږ وسلوالو د شنبې شپې له برید څخه دوې ورځې تیریږي، خو لا هم د دغه برید څرنګوالی او د قربانیانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې د دوو ښځو په ګډون 19 کسان وژل شوي چې 14 یې بهرنیان دي. د دغه وزارت په خبره په دې برید کې 10 کسان زخمیان هم دي، خو وسلوالو د کابل دغه مهم هوټل ته چې ډېر کله پکې بهرنیان اوسېږي څنګه لار پیدا کړه. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې په دې اړه لا د دوی څېړنې روانې دي.
تحقیقات خو نهایی نده، اوسم پر دی بندی کار کهو او ننم کار شروع ده. مختلف ارګانونه هلته سم لري. خو کوم شی چې واضح ده، مخکې له امنینا څو کسان د هوټل په دننه کې حمله پیل کړې دي چې به وګورو چې څنګه دا داخل شوي دي.
دلته یو شمېر کسان لا هم د خپلو خپلوانو په لټه پسې راغلي. افغان خبریال عبدالحق عمری چې د برید پر مهال په دغه هوټل کې وایي چې یوازې په دوو کوټو کې یو کسان ولیدل چې وژل سوي. عمری د خونړۍ شپې کیسه کوي چې څنګه له یو بالکون څخه بل ته تللی. هغه وایي چې بریدګرو له یو ډول سوځونکو موادو څخه هم کار اخیست او دې ته یې نه کتل چې څوک افغان او څوک بهرنی دی.
تر سهار څلورو بجو پورې نه هم موږ امنیتي ځواکونه لیدلي او نه هم امنیتي ځواکونه هوټل ته داخل شوي دي. تر نه هلیکاپټرې مو لیدلې چې شاوخوا هغوی پروازونه کوي او لرې لرې مو دغه ځایونه لیدل چې هلته وه پولیس رینجر هلته ولاړ وي. اماده چې موږ دا نه لیدل چې څوک هوټل ته داخل شوي وي. شپږ ځانمرګي بریدګر په ډېر اسانۍ سره او په ډېر هوساینې سره دوی وکولی شول چې هر اتاق ته ننوځي او هر څوک په نښه کې.
په دغه برید کې په کراچي کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله پویان، د سولې اعلی شورا د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل احمد فرزان، د فراه ولایت د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل او ځوان ډیپلوماټ حارس مومن هم ژوند له لاسه ورکړی. بلخوا کامیر هوایي شرکت وایي چې په دې برید کې د دوی نه پیلوټان او انجنیران وژل سوي چې وایي یوکرانیان او دوه د وینزویلا دي. که څه هم د دې برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې برید د حقاني شبکې کړی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی 500 غړو دغه برید کړی او د درنو تلفاتو د اړولو ادعا یې کړې. دا د ځانمرګو بریدونو خلاف د پاکستان د 2000 دیني عالمانو تر فتوا وروسته په کابل کې لومړی ترهګریز برید دی. د افغانستان د علماو شورا دغه برید غندلی.
د کابل پر انټرکانټینټل هوټل برید څخه دوه ورځې تیریږي، خو لا هم خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دې هوټل ته دننه ولاړ سي او وګوري چې اصلا په دې هوټل کې څه پیښ شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت که څه هم وایي چې په دې برید کې 13 کسان وژل شوي دي، خو عیني شاهدان او نورې ادارې د دې برید د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به له خبریالانو سره شریک کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت سره 3 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د دغه مرستې پریکړه لیک په 2015 کال کې لاسلیک شوی و، خو دا پیسې د افغانستان حکومت ته نن سپارل شوې دي. د امریکا خبریالې لیمینی ازی د کابل نه رپورت راکړی دی.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام نن له افغان حکومت سره د 3 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغه مرستو هوکړه لیک د دوشنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا لاسلیک شوه. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل افغان حکومت دا پیسې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو په دلیل ترلاسه کړي دي. هغه وویل
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 3 میلیون ډالری قرارداد شاهدان یو. د دغه قرارداد اصلي هوکړه په 2015 کال کې د ولسمشر لخوا چې د نوې پراختیايي ګډون تر نامه وه تر سره شوې وه، چې هر کال به د افغانستان بودیجې ته 200 میلیون ډالر اضافه کړي.
افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په دغو مراسمو کې ویل چې د امریکا حکومت بل افغانستان سره خپل مرستو او ملګرتیا ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد اوسیدونکي سولې او خپلواکۍ ته ورسیږي. ښاغلی جان باس د غراس په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
د امریکا حکومت دلته په افغانستان کې د دې لپاره دی چې له دغه هیواد او خلکو تر بریا پورې له دوی سره مرسته وکړي. موږ دلته د ټولنې له ټولو وګړو سره د مرستو لپاره یو، که هغوی په حکومت کې دي او که له حکومت څخه بهر دي. موږ د داسې راتلونکي جوړولو په هڅه کې یو چې د دغه هیواد وګړي سولې، وقار او خپلواکۍ ته
ورسیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی وویل دغه مرستې به سربیره پر دې چې د اصلاحاتو په راوستلو کې مرسته وکړي، بلکې د حکومت د لومړیتوبونو په ترسره کولو کې به همکار ترې واخیستل شي. هغه وویل له دغو پیسو څخه به د معارف، روغتیا، زراعت او زیربنا په برخو کې ګټه پورته شي. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې افغان حکومت سره د 4 کلونو لپاره د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه، چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا خبريال زبیح الله غازی په خپل رالیګلی رپورت کې ویلي دی چې د ننګرهار په ولایت کې خبريالانو د حکومت او د حکومت د مخالفانو نه غوښتي دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي.
ننګرهار کې خبريالان وایي پر وړاندې ننګونی ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي او دغه چاره کې حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ته د نیوکې ګوته نیسي. په دې ولایت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د تیر مازیګر و چې د تورخم جلال آباد په لاره حکومتي موټر کې ناست د ملي ټلویزیون دوه کارکونکي نامعلومو وسلوالو ویشتل او ټپیان کړ. نن یې په غبرګون جلال آباد کې لسګونه خبريالان راټول شوي او پر حکومت او د حکومت په مخالف غاړې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غږ وکړ. تقي الله تقي د یک ټلویزیون ولایتي استازي دی.
موږ د ټولو یو د هر سړي غږ پورته کوو، موږ د ولس غږ یو، د ولس سترګې یو، د ولس غوږونه یو. زموږ ژوند تضمین شي له ټولو اړخونو غوښتنه کوو چې خبريالان نور ونه ګواښل شي، نور ونه ځورول شي. پرېږدي چې دوی خپل کار وکړي او دوی ته د په هره برخه کې اسانتیا برابر شي.
که څه هم تر اوسه لا روښانه نه ده چې د غني خېلو د ولسوال په موټر کې سواره د رسنیو دغه دوه کارکونکي چا ایشتلي، خو په نننۍ ناسته کې خبريالانو طالب ویان زبیح الله مجاهد نه په یو لیک کې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده چې چا اولی نخه کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آشنا رادیو ته ویلي چې که خبريالان هرې سیمې ته ورځي نو باید دوی خبر کړي او همداشان په دولتي موټرو کې د جګړیزو سیمو ته نه ورځي، ځکه دوی نشي پیژندلی. که څه هم په ننګرهار کې خبريالانو ته ورپیښ ګواښونه ورځ تر بلې زیاتېدونکي ګڼل کېږي، خو ژورنالیستیکي ټولنې او خبريالان په ډېرو چارو کې حکومت ملامته ګڼي او وایي ستونزو ته رسېدنه کېږي. ننګرهار کې د پژواک خبريال محمد یوسف ظریفي وایي حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره ګامونه ګړندي کړي.
موږ حیران دي چې تاسو ته دومره معلومات هم کېږي امنیتي ارګانونو ته چې خبريال ته دومره تهدید دی، ولې مخنیوی نه کېږي؟ زموږ غوښتنه هم ده چې باید د همدغه تهدیدونو چې موږ ته وایي چې تاسو په دغه تهدید کې استئ باید د دې مخه ونیسي. بل موږ له وسلوالو هم غواړو چې موږ د هیچا طرفدار نه یو، موږ یو بې پلوي خلک یو او دوی پریږدي چې موږ د خپل ولس غږ ورسو.
خود دغه ولایت د والی ویانت الله خوګیانی وایي د خبريالانو د سرساتنې لپاره به لا ډېرې هڅې کوي.
موږ په ټوله کې ټولو هغه ممکنه لارو چارو څخه کار اخلو، څنګه کولای شو د خپلو خبريالانو ژوند د خوندیتوب لپاره کار وکړو. په دې برخه کې که هر ډول مشکلات وي موږ به ګالو ترسو موږ نتیجې ته ورسېږو چې په دې ولایت کې د خبريالانو ژوند خوندي وساتو.
د ژورنالستانو د خوندیتوب د کمیټې شمیرې ښیي چې تیر 2010 میلادي کال ننګرهار کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 10 قضیې ثبت شوې دي. په نننۍ ناسته کې د هغو خبريالانو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړ شو چې د ستونزو په وخت مرستې ته ضرورت لري. دا صندوق په ننګرهار کې د میشتو خبريالانو د میاشتنۍ ګډون وړاندې په مټ چلیږي. ډېر خبريالان دغه چاره د سختې ورځې لپاره مهمه ګڼي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د امریکا د سنا په جرګه کې د بودیجې د تصویبولو لپاره رای گیری کیږي چې حکومتي ادارې ونه تړل شي. کنن ماسپخین دیموکرات او جمهوری غوښتونکي سناتوران فیصلې ته ورسېدل نو حکومت به د فبروري د میاشتې تر اتمې نیټې پورې بودیجه ولري. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام راګرځم.
د حکومتي ادارو بندیدل د شنبې له سهار پیل شوی، خو نن دوشنبه به ځکه ډیر محسوس شي چې د اونۍ لومړۍ رسمي ورځ ده او په ټول هیواد کې فدرال ادارې باید په عادي ډول خلاصې شوی وي، خو بندې پاتې شوی.
دا خبره به د سر ګنس کړي، څوک به داسې نظر مطرح کړي؟ دا مجلس حتی په دې موافقه نه شي کولای چې د خپلو سرتیرو معاشونه ورکړي. مونږ تر دې حده غیر موثره شوي یو.
دا جدي بنبست د مهاجرت اړوند پالیسیو کې د اصلاحات رامنځته کولو له امله پیښ شوی. په دې کې د هغو سلګونو زره بې اسنادو مهاجرینو نامعلوم برخلیک هم شامل دی چې امریکا ته په ماشومتوب کې راوړل شوي دي.
په وروستۍ سروې کې اکثریت امریکایانو ویلي دي چې د فدرال ادارو فعالیت ډیر مهم دی، نظر دې ته چې د غیر غیر قانوني مهاجرت د موضوع په سر حکومت بند کړي.
د جمهور غوښتونکو مشر داسې فکر کوي لکه د حکومت بندولو ته چې ډیموکراتانو مجبور کړی وسی.
د هغه لا یاد وتلی چې خپل ګوند ګڼ شمیر غړو د حکومت د فعالیت ضد رایه ورکړه. آیا هغوی د غیر قانوني مهاجرت موضوع په سر حکومت په یرغمل کې نیسي؟ نه، داسې نه ښکاري.
او جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا ټویټر ته مخه کړې ده او لیکلی دي چې ډیموکراتان غواړي غیر قانوني مهاجرین بیل دي چې وارزول شي امریکا ته دننه شي. خو په عین وخت کې د ترامپ له لوري تایید شوی یو اعلان په دې هیله خپریږي چې خپل اساسي ملاتړ سره یو موټی کی او پر ډیموکراتانو یو سخت تور ولګي.
جمهور رئیس ترامپ ریښتیا وایي، دیوال جوړ کړی، مجرمین وشړی، سرلنن څخه د غیر قانوني مهاجرینو مخنیوي وکړی. هغه ډیموکراتان چې زموږ په مقابل کې دریږي، هغوی به د غیر قانوني مهاجرینو له لوري په ترسره شوي هر قتل کې شریک وګڼل شي.
ډیموکراتان وی دوی به د درواغجنو تورونو لامل خپل دریز بدل نکی. د دې خبرې ترڅنګ بل ډیموکرات سناتور تیرونی د ټرمپ سره د دیوال جوړولو په مالی تمویل موافقه کړې و، خو سپینې ماڼۍ د جوړجاړې رات کو.
چک شومر د خنیت لمخې دا اراده کړې و، او زما په خیال د دې ناممکن اقدام چې د مکسیکو سره زموږ په سرحد دیوال جوړ کړي په اړه دغه جمهور رئیس ته ځانګړی اراده څرګند کړی و. خو د دې کوښښ سره سره څو ساعتونه وروسته د جمهور رئیس کسانو وویل چې په دې موضوع کې نورې خبرې نه کوو.
د مالی تمویل د بندیز په وخت کې یوازې د حکومت مهمې ادارې باید فعالیت ولري، او یو شمیر فدرال مامورین باید په کور کې نه ورشي. په 2013 میلادي کال کې د تورته یو شپاړس ورځنی حالت لامل د امریکا اقتصاد په تخمینی ډول 24 میلیارد ډالر زیانمن شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د خوست په ولایت کې د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې او د غره د مالکیت په سر باندې لانجه د ډیرو کلونو راهیسې روانه وه، خو دا لانجه حل شوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
د منګل او مقبل قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د مالکیت په سر لانجه شاوخوا څلور لسیزې مخکې راولاړه شوې، خو په دې وروستۍ یوه لسیزه کې په وسلوالو شخړه اوښتې او تر اویا ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تیرو څو کلونو کې ولایتي چارواکو له کابل نه راغلو پلاوی څو واري پریکړې اورولې وې، خو عملي شوې نه دي. مګر اوس د ولایتي چارواکو په وینا د ولسمشر په حکم د یو ټاکل شوي پلاوی په مټې د لانجا پای ته ورسوله. د خوست والي حکم خان حبیبي چې د فیصلې اورولو غونډې ته خبرې کولې، وویل چې اوسنۍ شوې پریکړه نهایي ده، او خبرداری ورکړ چې سرغړوونکي لورې باید حکومت له جدي خبرګون سره مخ شي.
ځینې ځایونو کې یو د بل په وړاندې د وسلوال برخورد اراده موجود دي. زه په صراحت درته اعلان کوم چې له دغه نیت نه تیر شئ، له دغه عمل نه تیر شئ. تاسو نه هیله کوم، تاسو نه خواهش کوم، تاسو باندې احترام نه غږ کوم چې دا کار مه کوئ. خو که بل فرض دغه سي عمل تکرار شي، او امنیتي ادارو ته مې هدایت داده چې په حق کې د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې جدي اجراءات وکوي.
د منګل او مقبل قومونو لانجه د خوست په شمال ویدیس کې د بازی او سنځلې سیمو د ملکیت په سر ده. دواړو قومونو د شخړو پر مهال درنو وسلو کار اخیستی، او لسګونه کورنۍ د کورونو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. ظاهرا د دواړو قومونو مشرانو د ټاکل شوي پلاوي له لورې د شوې پرېکړې هرکلی کړی، خو د دوی په وینا نتیجه به یې هغه مهال مثبت وي چې حکومت یې په سیمه کې په بشپړ ډول تطبیق کړی شي.
د خوست ولایت ملکي او نظامي ادارې په تطبیق او عملي کولو کې مکلف دي، او دا پریکړه به رسمن د دخل دولتي ارګانونو په واک کې ورکول کیږي تر څو د دې فیصلې د تطبیق په موخه د قانون په چوکاټ کې عملي اقدامات ترسره کړي.
پر دې سربېره په خوست کې د ځینو نورو قومونو ترمنځ هم د ځمکې د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې اوږده سابقه لري. د شخړو پر مالي زیانونو سربېره ځنې تلفات هم له ځان سره لرلې دي. په ورته وخت کې عام باور داده چې د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر لانجې وسلوالې شخړې نه یوازې د قومونو ترمنځ نفاق زیاتوي، بلکې د دولتي حاکمیت پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل کیږي.
خپل د لانجاو هم واستون زده و دې ستونزه کې خامخا مختلف نظرونه او مختلف فکرونه او مختلف خبرې ماستر سي. دا ټول لاملونه د بدامنۍ د لقانونیت په طرف باندې سوق او هغه په طرف باندې رهبری ده. لهدازه دا ټول هغه ستونزې دي چې دغه حل لازم ده، او که حل نشي خپل خود به خود دا ستونزه نور ډېر ستونزې پیدا کوي د ځون سره لري.
دا محل په دې ولایت کې د شاو خالص قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجې روانې دي. ولایتي چارواکي وای ځنی سیاسي کړي د زمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خزی ته دا رادیو لګه غلیکه چې څه درته وایم
ته پریک دا داسې ښه سندره ده
سندره بیا وروسته واوره اوس ما ته خوږ ونیسا چې څه مهمه خبره درته کوم
څه مهمه خبره کوي ووایا
د ملا صاحب د مسلو خبره درته کوم
ملا صاحب څه مسلې کولې
ملا صاحب د واکسین په باره کې مسلې کولې
ویل چې واکسین ناروا دی مې کوي
نه ویل چې وای کوي او په ماشومان قزانه کوي
دا څه وایي
رښتیا وایم ننی له جماعت نو رستا هم دا خبرې وکړي ویلی چې په دې باره کې مې ډیر کتابونه ولوستل او ډیر مطالعه مې وکړه
خیر دی اوس چې دې خبرې ته پام شو کنه ته خو کلک وی چې واکسین ناروا دی مردار دی او ماشوم ته تاوان لري
زه څه خبر وم خو هم دغه خلکو آواز اچولې و چې ښه شی نه دی
همیشه د خلکو ممنه لږ د خپل عقلم په کار واچوا
ښځې ملامت نه یم بې سواده سړی یم کاشکې مې کتابونه لوستلی شوی چې معلومات راته شوی وی
سړی چې خپله پسه نه پوهېږي نو له بل پوه سړی نه پوښتنه کوي خو ته چې یو ځل خپله ومنې بیا د ای چا نه منې
ته رښتیا وایې خو اوس مې سر خلاص شو چې سړی په څه نه پوهېږي نو باید د بل چا نه پوښتنه وکړي او معلومات ځان ته پیدا کړي
هو ټول خلک هم داسې کوي
ملا صاحب هم وویل چې لومړی زه هم نه پوهېدم چې واکسین ښه شی دی او کول یې نه اوبال لري او نه هم ضرر بلکې ډېر ضروري او مهم دی نو له هغه وروسته مې وویل چې نور ته یې ووایم او خپله غاړه خلاصه کړم
خدای دې ښه ورسره وکړي چې له دې مهمې خبرې خلک خبر او ډاډه کړل نو اوس خو پوه شوې حامد په څه وخت کلینیک ته د واکسین لپاره بیایو
ښځې که همدا اوس یې بیایې هم درسره ځم که یې سبا ته بیایې هم درسره ځم نور څه وایې
زه سبا به یې له خیره سره وختي بوزو او ټول واکسینونه به پې وکړو سړی له ډاکترانو نه شرمېږي
ولې
خو هغوی به وایي چې په دې زمانه کې همداسې خلک شته چې په خپل وخت په اولادونو باندې واکسین نه کوي
هغوی څه خبر دي چې په وخت یې پېکه وکړو بې وخته مقصد چې پې ویکو
هغوی ته معلومېږي چې زوی مو شپږ میاشتینی دی
زه یوه بانه بیا ورته وکړه بانې کمې نه دي
سمه ده لاړ به شو چې خدای پاک مو زوی له آفتونو وساتي
هو والا ډېره بې عقلي مې وکړه چې تر اوسه پورې مې پرېښی و
زه ښه وو چې اوس دې سر خلاص شو لا ډېره ناوخته شوې نه ده
چا ویل چې ماشوم باید له پیدا کېدو وروسته سمدستي واکسین شي
پیسې خو به نه غواړي
نه پیسې نه غواړي مفتي کوي
زه شکر دی
لږ زر زر راځه چې ناوخته نه شي
دغه دی د روانه یم الوتلی خو نه شم
زه وایم چې ډاکټران لاړ نه شي
نه ځي تر مازدیګاره پورې وي بیا خو د موږ کوم سخت کار نه دی چې وخت ونیسي
هغه دی ملا صاحب هم دې خوا را روان دی
لکه چې دایم کلینیک ته تللی و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اهلا خیره
ښځې ته درځه وعلیکم سلام ملا صاحب ستړی مشي
خیر یو سې چیرته خوځېدلی یې
ملا صاحب موږ خو هماغه د تا خبره ومنله کلینیک ته روان یو
خیر یو سی ډیر ښه کار مو کړی دی زوی مو له مصیبته ژغورئ
ملا صاحب که تا نه وای ویلي نه مې واکسینه وو
موږ ټول عمر د نورو په پروپاګندو پسې لاړو او ژوند مو خوار کړ
رښتیا وایي ملا صاحب جوړ سړکونه ورانوو حکومت کار کولو ته نه پرېږدو اوایم دا دی د واکسین مخالفت هم کوو
له همدې امله خو ټول عمر د نورو محتاج یو او چې یوه ورځ بل هیواد لا را باندې بنده کی وږي پاتې کیږو
زه خو سر لمدانن نه خلکو ته وایم چې خپل اولادونه واکسین کی
خیر یو سی ثواب دی کیږي چې ټول ماشومان له بدو ناروغیو څخه وژغوري
اوس خو مې دغه قص کړی دی نو
خدای دې په دغه نیک قص کې کامیاب کا
ملا صاحب بې ځایه ځای مې درولی چې در باندې ناوخته نه کوم
پروای مه کوه په تاسې مې ناوخته کړه زه چې میرمن دې درته ولاړه ده
په مخه دې ښه ملا صاحب خیر وسي
د تا دې هم په مخه ښه شي
کاشکې ټولو دغسې نیک نظر درلودی د ما د زوی ژوند یې وژغوره که نه ګزڼ وهه او ټول عمر به احتیاج او د نورو د اوګو بار و
دا څومره ځنډې وکړه
مولا سه ودریده نو مجبورم چې وسره درېدلې وم.
ژر ژر راځه چې ډاکټر لاړ نشي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د پولیو یا ګزړ په باره کې د ډرامو لړۍ ادامه لري. هر ورځ یو ډرامه خبریږي. ډرامې واوري او خپل نظر څرګند کړي. کور مو ودان چې خبرونه اوري. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.